په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. نن چهارشنبه د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 23مه چې د 1404 المریز کال د میزان تلي لمړۍ نیټه ده. د ازادي رادیو په دې پښتو یو ساعت خبرونه کې موزه فریبا ظاهر قربانه يم چې تخنیکی چارې طاهر روشن سره پر مخ وړي. پر بیلابیلو مسایلو راپورونه او مرکې لرو. د سر موضوع مو د دفاع وزارت خبرتیا ده چې وایي د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ له داعش څخه پاکه کړې ده او په نورو ولسوالیو کې هم عملیات پیل کړي دي. تفصیل به وروسته راسي. لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسیا او ایران څخه غوښتي چې په سوریه کې څلور کلنې جګړې ته د پایټکې شوډو په هدف ډیپلوماټیکي حلې ځلې وکړي. دا به وروسته راسي. خو تر هغه دمخه د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیې صاحب څخه اورو.
پایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رايي د افغانستان د ولسی جرګې غړي په پاکستان کې د یو شمېر افغانانو په نیول کې دوه انتقاد وکړ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په سیمه کې موجوده سیاسي ستونزو د چابهار بندر د پرانیستلو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټول خلک باید د لوی اختر په مناسبت له هوایي ډزو څخه ډډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی په پاکستان کې د یو شمېر افغانانو په نیول کېدو انتقاد وکړ. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد دینن ازادي رادیو ته وویل چې دا کار به د دوړو هیوادونو اړیکې نور هم خراب کړي. خغلی احمد زیدا خبري ورسره له هغه کوي چې د پاکستانی رسنیو د ریپورتونو لمخي څلويختنه افغانان د پیښور په یو پوزي اړه کې له حمله ورسره نیول شوې دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وویل چې د پاکستان حکومت په دې کار سره دوړخیزي اړیکې زیانمنوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د داعش وسلوالي ډلې له حضوره پاکه شوې ده. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات روان دي.
الته پورا تصمیم نیول شوی دی. ان شاء الله تر هغه پورې چې داعش پورا ځپل شوی نه وي زموږ عملیات بل تر روان وي.
د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو په اساس تر دې وړاندې داعش ډلې د ننګرهار په وو بیلابیلو ولسوالیو کې فعالیتونه درلودل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په سیمه کې موجوده سیاسي ستونزو د چابهار بندر د پرانیستلو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي رادیو ته وویل تر هغه چې د سیمې هیوادونه په دې برخه کې همکاري ونه کړي نو د افغان حکومت هڅې به نتیجه ورنه کړي.
مشکلات سیاسي دي او هر کله چې افغانستان مناسبات چې د پاکستان سره لږ کشي په دغه صورت کې به هندستانیان خپل کومکونه په شرط باندې کیږي توقف ورکړي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان، هند او ایران چارواکو د چابهار ترانسپورتي او ترانزیتي بندر د موافقه د متن د بشپړولو په اړه پرون په تهران کې خبري کړې او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې ټول خلک باید د لوی اختر په مناسبت له هوایي جزو او د باروتي پټاقیو له الوزول څخه ډډه وکړي. د وزارت دی خبر پړنی په خبرولو سره ویل چې ملي پولیسو ته دند سپارل شوی چې د اختر په ورځو کې په کابل کې د داسې اعمالو مخنیوي وکړي. د وزارت له ټولو خلکو هم غوښتي چې د باروتي پټاقي او د پلورونکو په نیولو او په خار کې د امنیتي وضعیت د ګډوډۍ په مخنیوي کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اوري.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش یو لوړ رتبه قومندان وژلی دی. امریکایي چارواکو فرانسې خبري اژانس ته ویلي ابوبکر الترکمنی د رواني سپتمبر میاشتې په 10مه نیټه د عراق په شمالي ښار تلافر کې په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي ترکمنی د جنسي استفادې لپاره د یزیدی اقلیت د شذو او نجونو په قاچاق کې لاس درلود. د پینټاګون ویان د داعش دا وژل شوی مشر د دې د اداري امیر په نوم یاد کړی دی. د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه د رواني سپتمبر میاشتې په 15مه نیټه کیږي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په غونډه کې به د روسیې، چین، ایران او جرمني د مشرانو په ګډون د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم ګډون کوي. پاپ فرانسیس به د جمعې په ورځ امریکا ته په خپل لومړي سفر کې په دې غونډه کې وینا هم وکړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ به هم د ملګرو ملتونو په غونډه کې د لومړي ځل لپاره وینا کوي. ملګرو ملتونو ته د امریکا سفیر سمنتا پاور ویل چې د ملګرو ملتونو په تاریخ کې به تر ټولو زیات شمیر نړیوال مشران په دې غونډه کې برخه اخلي. د ملګرو ملتونو د اویایمې کلیزې پر مهال په دې سرمشریزه کې به د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د ایران ولسمشر حسن روحاني او د کیوبا مشر راول کاسترو هم ګډون کوي. ویل کېږي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سپتمبر په 28مه د سوریه په اړه او د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی له هغو تر سلو زیاتو مشرانو څخه دی چې په نیویارک کې د تروریزم پر ضد په کېدونکې سرمشریزه کې برخه اخلي. دا سرمشریزه راتلونکې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې کیږي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به یې کوربوي. په ټوله کې 104 هیوادونو ته بلنه ورکول سوې ده چې په دې سرمشریزه کې برخه واخلي. په دې سرمشریزه کې به د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې د امریکا د پوځي کمپاین د یو کال پوره کېدو پر مهال د دې کمپاین ارزیابي کیږي. شاوخوا 13 ځایي او 10 غیر دولتي ادارې به په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. اوباما تیر کال د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ژمنه کړې وه چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې به ځپي او له نورو هیوادونو یې غوښتنه کړې وه چې د دغه ائتلاف برخه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیا او ایران څخه غوښتنه کړې ده چې په روسیا کې په سوریا کې د څلور کلنې جګړې ته د پای ټکی شودو په مقصد ډیپلوماټیکي هلې ځلې وکړي. جان کیری پرون په واشنگتن کې ویل امریکا آماده ده چې د سولې د یو توافق لیک لپاره همکاري وکړي چې لمخې به د سوریه ولسمشر بشار الاسد له خپلې دندې ګوښه شي. امریکا په سوریه کې د روسیې د نظامي حضور د زیاتوالي په اړه اندېښنه لري. امریکا شک لري چې د روسیې هدف د بشار الاسد د حکومت ملاتړ دی، خو مسکو وایي هدف یې دا دی چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد له سوریه سره مرسته وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د فلسطین مشر محمود عباس پر اوس په روسیه کې د یو نوي جمعه د افتتاح په مراسمو کې د برخه اخیستو په مقصد دغه هیواد ته تللی دي. د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین، د چچنیا مشر رمضان قادروف او روسیه ته د امریکا سفیر جان تیفت هم د پرانستی په مراسمو کې ګډون وکړ. ټاکل شوی ده اردوغان به مسکو ته د خپل سفر پر مهال له پوتین سره هم وویني. اردوغان په نننی مراسمو کې ګډونوالو ته وینا هم وکړه. یاد جماعت په شپږ پوړه لري د 10,000 لمونځ کوونکو ځای لپاره ځای لري او په ګروزنی کې د مخاچ کله جماعت او احمد قادروف له جماعت وروسته د روسیې دریم لوی جماعت ګڼل کیږي. دغه جماعت په د لوی اختر پر مهال افتتاح شي. او قهرجنو لاری چلوونکو چې له دوو ورځو راهیسې د سربیا او کروشیا پر پوله منتظر پاتې وو، پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو لویه لاره بنده کړې ده. د سربیا دولتي تلویزیون لاری چلوونکي ښکاره کړل چې د بلګراد او زګرب ترمنځ لویه لاره یې بنده کړې ده. دا له هغه څو ساعته وروسته چې د کروشیا چارواکو پر ټولو کارګو ترافیکو هغه بندیز په نیمه توګه لري کړ چې قربان دی د دوشنبه په ورځ لګولی وو. پرون بلګراد د اروپایي اتحادیه د مدني حمایت میکانیزم فعال کړ. دغه میکانیزم ته بلګراد د یو کاندید غړي په توګه لاسرسي لري او د دې میکانیزم له فعالولو سره به سربیا د اروپایي اتحادیه لخوا د پناهغښتونکو د سیل تر اودې وتلو لپاره ملاتړ ترلاسه کوي. سربیا ته د تل تکانو او نالچو د چپرکټونو د نظافت د سامان موټرو د سوند موادو او خوراک غوښتنه کړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دوستانو لکه چې وړاندې مې ویل د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ د داعش ډلې څخه پاک اسوه د دفاع وزارت چارواکي وایي
د کوټ ولسوالۍ کاملا تصفیه شوې ده. داعش ګروپونو ته ډېر تلفات رسیدلي دي، د هغوی مرکزونه وران شوي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د نیویارک ټایمز د راپور په استناد چې وایي افغان امنیتي ځواکونه د بچبازۍ په پیښو کې شکل دي اندېښنه شي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نیویارک ټایمز دغه دعوی به اساسه بولي.
داغ گزارش دیر زور گزارش دی پخواب کدا موضوع وجود هم ولری منگه حتما آغت رشتگی کردی خود آغا مسائل چی پر نیویورک تایمز کی راغلی چی دا یو فرهنگ دی او یا دا سوک مداخله نکی یا ممانت نکی دا منگه پکلک را دو
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي یوازې له افغانستان سره پر ګډه پوله د اغزن سیم غزول کولی سي د دواړو هیوادونو ترمنځ د مداخلو مخه ونیسي. اروپا ته د ځوانانو تګ او د افغان حکومت لخوا د هغوی د مخنیوي هڅې هم په یو راپور کې اورېدلی سي، لکه چې څرګنده ده سبا پنجشنبه د لوی اختر له لومړۍ نیټې سره سمه ده. په ټوله اسلامي نړۍ کې دغه ورځ لمانځل کېږي. په افغانستان کې هم خلکو تیاریانې ورته نیولې. په دې اړه به د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه راپورونه در واورو. او په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقونو او مخکښو ښځو نیز پروګرامونه ماهروي. زموږ غلی ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر و پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اعشاریه پنځه څپه د افغانستان په ټولو سیمو او ښارونو کې صافه وضع اورېدلی سي. ورځو د خپرونې لومړنی مطلب ته د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه تصفیه سوې ده او د دغه ولایت په نورو ولسوالیو کې هم د دغې ډلې د ځپلو لپاره عملیات دوام لري. د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ول چې په کوټ کې د داعش ډلې ته زیات تلفات هم اوښتي دي، خو په ولسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي بیا وایي چې حکومت په ننګرهار کې د داعش د ځپلو لپاره کومه خاصه لاسته راوړنه نه ده لرلې. قسیم سلیمان په دې اړه نور جزئیات راکوي.
همیشه بهار ننګرهار په روسي کې د داعش ډلې له جدي ګواښ سره مخامخ دی او زیات شمېر اوسېدونکي د دغې ډلې د ظلمونو په خاطر د خپلو مینو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ننګرهار په زیاتو سیمو کې د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړي چې د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره د کوټ ولسوالۍ اوس د دې ډلې له موجودیت څخه تصفیه سوې ده. د دفاع وزارت یو ویاند جنرال دولت وزیري له ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویل چې په ننګرهار کې به عملیات تر هغو دوام وکړي چې داعش ډله په بشپړه توګه له منځه نه وي تللې.
د کوټ ورسوالۍ کاملا تصفیه شوې ده. داعش ګروپونو ته ډېر تلفات رسېدلي دي، د هغوی مرکزونه وران شوي دي او په نورو ولسوالیو د شینوارو کې هم عملیات روان دي او دې ته موږ تر هغه ادامه ورکوو تر څو چې د شاوخوا ولسوالۍ ټولې د دوی د تسلط او د دوی د تهدید څخه خلاص شي.
شغلی وزیر زیاته کړی چې د اوسپنیس مثلث په نوم په خوګیانو، شیرزادو او حصاره کلسوالۍ کې عملیات شوي چې په کې د اسلامي دولت په نوم ډلې یا داعش ته تلفات رسېدلي دي. د همدارس ویل چې په شینوارو، اچین او سپینغر ولسوالۍ کې هم د عملیاتو پلان شته. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی هم له ازادۍ راډیو او شمشاد تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې ډېر ژر به په ننګرهار کې د داعش پر وړاندې اقدام وسي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم له دې مخکې له حکومت غوښتي وڅو په ننګرهار کې د داعش د نفوذ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال او د ننګرهار استازي ظاهر قدیر هم وړاندې تر دې حکومت ته خبرداری ورکړی و چې که په ننګرهار کې د داعش پر وړاندې اقدام ونه کړي په خپل به لاس پکار سي. که څه هم د دفاع وزارت په ختیځ ننګرهار او شاوخوا ولایتونو کې د داعش د ځپلو لپاره د جدي هڅو خبره کوي، خو په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي وایي حکومت تر اوسه په کوټ کې د پام وړ لاسته راوړنه نه لري. د ولسي جرګې استازي آریان یون ازادي راډیو ته ویل چې په کوټ ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده چې له امله یې 3000 کسان د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي.
تر اوسه پورې داسې کومه خاصه لاسته راوړنه د حکومت په لاس کې نشته چې موږ وایو چې دوی بعضې سیمې نیولې اوسي او داعش مخ په تېښته اوسي. کومنته جګړه په کوټ ولسوالۍ کې روانه ده او ملکي تلفات پکې ډېر دي. د خلکو کورونه وران شوي دي، خلک وژل شوي دي.
میرمن یون پر حکومت انتقاد وکړ چې مخکې له مخکې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد عملیات پیل نه کړل او اوس دا ډله هلته ډېره پیاوړې سوې او په وړاندې یې جګړه هم سخته ده. افغان حکومت او د چارو کارپوهانو په وار وار ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې مبارزه کې سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا سته، ځکه دا یوه پردۍ پدیده ده او زیان یې هم ټولې سیمې ته متوجه دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د دوستانو تاسو د افغانستان د دفاع وزارت خبرتیا واوریدل چې د کوټ ولسوالۍ د داعش څخه پاکه کړې ده. لکه چې تاسو هم خبر یاست او په راپورونو کې به مو اوریدلې وي چې افغانستان او پاکستان تل د یو بل په هیوادونو کې د ناامنیو پیښې او مسؤلیتونه پر یو بل اچوي. د ځل د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نصر علي خان پرون ویلي چې یوازې له افغانستان سره پر ګډه پوله د اغزن سیم یا خاردار سیم غځول د دواړو هیوادونو ترمنځ د مداخلو مخنیوي کولای سي. چودري نصر علي خان پرون خبریالانو ته وویل چې د پاکستان حکومت به افغان چارواکو ته هغه شواهد وړاندې کړي چې په افغانستان کې یې د تروریستي حملو د یوې پلان جوړونکي ډلې په اړه راغونډ کړي دي. نور جزئیات فرشتې جلازی پر پورت کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نصر علي خان پرون وویل په افغانستان کې د تروریستي حملو د یوې عمده پلان جوړونکي ډلې د موجودیت په اړه شواهد به د افغانستان له حکومت سره شریک کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. نصر علي خان هیله څرګنده کړه چې افغان حکومت به د دې معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته په خپله خاوره کې د داسې تروریستي حملو د طرحانو پر ضد جدي اقدام وکړي. چودري نصر علي خان د افغانستان او پاکستان پر ګډو پولو د خاردار سیم د لګولو په اړه هم نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مداخلو مخنیوي وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د خپل لوړ رتبه چارواکو په غونډه کې تر خبرو وروسته مطبوعاتو ته وویل موږ هیله لرو چې افغانستان به د بل چا په ژبه خبرې نه کوي او د هغو خلکو پر ضد به مسؤلانه اقدام وکړي چې د افغانستان له خاورې تخریبي فعالیتونه پلانوي. چودري نصر علي خان هم دراز ویل چې پېښور ته نږدې د پوځیانو پر یو مرکز په حمله کې څوار لستروریستانو لاس درلود چې 15 تنه یې په حمله کې وژل شوی وو او هغه 15 تنه پیژندل شوی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي د دوړخیزو موافقو پر اساس داسې مسلې باید په ډیپلوماټیک او پوځي کچه مطرح شي، خو په دې خوښنی څرګنده کړ چې افغانستان دا کار نه کوي. هغه زیاته کړ چې په بډابېره کې تر حمله وروسته په یو خبر پاڼه کې په زغرده په ډیړه معلومات وړاندې کړل، خو افغانستان د هغو کسانو په نیولو او پاکستان ته په سپارلو کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی چې پاکستان اشاره ورته کړی و. خو کله چې پېښور ته نږدې په بډابېره کې د پاکستان د پاوچ پر مرکز باندې حمله وشوه، د افغانستان د بارونی چارو وزارت هغه محل د حمله غندلې و او د پاکستان د حکومت دایدای هم رد کړی و چې د حمله پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. د افغانستان د ولسمشر دفتر په خبر پاڼه کې ویلي و چې افغانستان د تروریزم قرباني دی او له خپل خاورې د نورو هیوادونو پر ضد تروریستي حملو ته اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان حکومت په دې اړه چې پاکستان څه ډول شواهد راغونډ کړي د خبرو ډډه کړې ده. افغان حکومت د پاکستان د دې پلان په اړه هم خبرې نه دي کړي چې غواړي د افغانستان پاکستان پر ګډه پوله اغزن سیم یا خاردار سیم ولګوي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا جغ آشنا رادیو یو اعلان موارده خود تصدیم کرده. ازادی رادیو خبرونه اوری چې هر ورځ د سهار لوو د ماشم تر وو بجو پر خبرونه لري. دغه خبرونه کولای سي پر منځنۍ چپه 12.5 او د اف ام پر 3.15 چپه پر ټول افغانستان کې واوري. ورزو یو بل مسالې ته د افغانستان اړوند مسالې ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کده به چې بازي په پیښو کې امنیتي ځواکونه شکیل وي دوی دا مسله جدي تعقیبوي او عاملینو ته سخته سزا ورکوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د دوی د یوې څېړنې په نتیجه کې معلومه شوی چې د بچ بازي ناوړه پدیده تر اوسه د افغانستان په یو شمېر سیمو کې رواج لري، خو دا مسله چې په دا ډول وي پیښې کې امنیتي ځواکونه شکیل بلل شوی او نړیوال ځواکونه هم سترګې پرې پټې کړې دي د دوی اندېښنې نوري هم زیاتوي. نوري اس نوري نور چې زیات راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نیویارک ټایمز راپور په خبرګون کې ویل چې بچا بازی د افغانستان د فرهنګي یو برخه نه ده او دا یو کرغېړن عمل دی. دغه وزارت په انټرنیټ پاڼه کې ویلي چې د افغانستان په قوانینو کې بچا بازی ځای نه لري او هغه یو جرم دی چې د عاملانو لپاره سخت سزا په پام کې نیول شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم دغه یو ناوړه پدیده بولی او وایي چې دغه مسله جدي تعقیب کړي او د بچا بازی دغه ناوړه پدیده په اړه په افغانستان کې یو عمومي څېړنه ترسره کړي ده. په دغه څېړنه کې د مدني ټولنو له استازو، چارواکو، له قربانیانو او هم له عاملینو سره خبرې شوې او نتیجې ښودلې ده چې په خوښنۍ سره دغه پدیده تر اوسه په افغانستان کې رواج لري او هلکان په تیره کم عمر ماشومان ښکار کیږي. د دغه کمیسیون اجرایي رئیس محمد موسی محمودی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه نوې پیښې په اړه چې نیویارک ټایمز را برسېره کړې وویل دا د دوی اندېښنې نور هم زیاتوي.
موضوعي کې د نگرانۍ کمیسیون نوې خصوصا د ری رابطه کې
دغه مسله د افغانستان د بشري حقوقو د خپل واک کمیسیون اندېښنې لا زیاتوي. په تیر بیا دغه پیښه چې د افغانستان امنیتي ځواکونه پکې ښکیل دي او نړیوال ځواکونه چې د بشري حقوقو د رعایتولو په تیر بیا د ماشومانو د حقوقو په خوندي کولو کې درون مسؤلیت لري پرې خبرو او د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه وکړي او نه هم عاملونو ته سزا ورکړي ده. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان کمپل وای موږ د بچه بازی په نوم پر کوچنیانو د جنسي تیری د زغم پالیسی نه لرو. کمپل دا خبرې د نیویارک ټایمز راپور په اړه کړي چې د یکشنبې په ورځ خپور شو. په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې میشتو امریکایي پوځیانو ته د هغو د مشرتابه له لورې سپارښتنه شوې وه چې د بچه بازی پر پیښو سترګې پټې کړي، خو کمپل وای چې دا ادعاوې حقیقت نه لري.
دوستانو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اندیښنې واوریدلې چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د بچبازي پدیدې د موجودیت په اړه شدلې دي. لکه چې تاسو به هم اوریدلې، نیویارک ټایمز په دې وروستیو کې راپور خپور کړی چې په 2011 میلادي کال کې یو امریکایي عسکر ورته ویل چې د افغان پولیسو په لیکو کې د بچبازي پدیدې موجوده ده. د دې راپور په یو برخه کې ویل شوی چې بچبازي په افغانستان کې یو فرهنګ دی او امنیتي مسولین مخنیوي ته تدابیر نه لري. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه اداوی به اساسه بولی. زموږ همکار اسدلال الدین په اړه د کورنیو چارو وزارت لویان صدیق صدیقی سره مرکه کړې او په سر کې د نیویارک ټایمز د راپور په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
یو خدا چې دا راپور د تلور کالو مخکې یو خاطره دی، یو عسکر یا دوه عسکر چې امریکایي ځواکونو سره په کندز کې کار کوي، یعنی موږ هغه وخت کې شکایت رسیدلی هغه ته رسیدګي شوی. دوام د افغانستان امنیتي ځواکونو کې دغه پدیده شتون ولري مونږ هیڅ تحمل ورته نه لرو او په خوا هم اجرات کړي او دې ته په ډیر جدي توګه باندې ګورو. دا مسله یو جرم دی او دا گزارش دی، یعنی زوړ گزارش دی. په خوا به کدا موضوع اته کدا موضوع وجود هم ولري مونږ حتما هغه ته رسیدګي کړي. خو دا مسایل چې په نیویارک ټایمز کې راغلي چې دا یو فرهنګ دی او یا دا څوک مداخله نه کوي او ممانعت نه کوي، دا مونږ په کلک ردو. دا ډیر یو بے اساس اتهام دی. د افغانستان محلی پولیس تلور کال مخکې چې نوې ایجاد شو ستونزې سره مخامخ وو، خو اوس ډېر اصلاحات راغلي. لکه دا چې اوس د کورنۍ چارو وزیر په ټولو ولایاتو کې محلي پولیسو ته یو بررسي وسو او په دې بررسیانو کې مونږ تغییرات راغلي. که په هر ځای کې دغه سیمه وارد د زمونږ د افغانستان د حقوق بشر مستقل کمیسیون لخوا کزمو سره شریک شي چې هغوی مستقیم مسولیت لري او یا کمبل مرجع نه، موږ کاملا په جدیت بررسي کوو او په کورنیو چارو وزارت کې تحمل نشته د دې چې په محلي پولیسو کې د څوک جنسي آزار او اذیت وکړي.
بله صدیقي صاحب، له دې وړاندې د حقوق بشر کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي چې د محلي پولیسو په لیکو کې ځینې ستونزې موجود دي. یعنی تاسو اوس کاملا اطمینان ورکوئ چې دا ستونزې رفع شوې دي؟
موږ د کمیسیون سره کار کوو مشترکاً، په خوا هم کار کړی، هغوی مستقیم مسولیت لري که دغه سی مورد سره دوی مخامخ کیږي نظمون سره کار کوي. یعنی اوس په محلي پولیسو کې تاخیرات راغلي او خلک په محلي پولیسو کې دا جرأت نه لري چې دغه جرایم ته لاس ووهي. که بیا لاس ووهي نو موږ دا ظرفیت لرو چې بررسي کو، ممانعت وکړو او دا خلک وباسو. د نیویارک ټایمز دا گزارش چې ممانعت نه کیږي او یا دا خدای نه خواسته فرهنګ دی، دا کاملا غلط او بې اساسه ده.
بله، او د سپینې ماڼۍ ویان غوښتنه کړې چې باید افغان حکومت هغه کسان مجازات کړي چې په داسې اعمالو باندې تورن دي او یا هم مجرم دي.
ضرورت دی ته نشته چې هغوی د کوم لارښوونه موږ ته وکړي. په افغانستان کې قوانین شتون لري، موږ د قوانین لرو هر جرم دپاره او خاصتا جنسي آزار او اذیت د دې دپاره. د افغانستان جزایي قانون شته، موږ قوانین لرو، موږ دا ظرفیت لرو او په هر ځای کې چې هر شکایت موږ ته ورسیږي هغه ګورو او عملینو ته جزا ورکو. یا دا لار خونه ضرورت نه چې موږ ته وشي، موږ خپل قوانین لرو او اقدامات کوو، په خوا مو هم کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی و چې وای د پولیسو په لیکو کې د ناوړه فعالیتونو او بچه بازی په اړه د نیویارک ټایمز مقاله زړه او بې اساسه ده.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم واوري په tamudazadiradio.com. افغان حکومت هڅه کوي افغان ځوانان وهڅوي چې اروپا ته لاته ډډ وکړي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت هغو افغانانو ته چې هڅه کوي په ستونزمن او خطرناک لار اروپا ته ولاړ سي دغه پیغام ورکوي، مته را سره پاتې سي شایي بیرته راستون نه سي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر ازادي راډیو ته ویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره له عالی رتبه چارواکو سره خبري پیل کړې دي. سلام محمد صالح نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل کړی چې افغانان هڅوي اروپایي هیوادونو ته له غیر قانوني تګ نه ډډه وکړي. د شعارونو او تصویرونو په بڼه دغه کمپاین په ټولنیزو رسنیو کې پر مخ بیول کیږي چې افغانان هڅوي د دې پر ځای چې اروپا ته په غیر قانوني ډول ځي په خپل هیواد کې پاتې شي او خپل هیواد په خپلو لاسونو ودان کړي. په یو عکس کې یو تږی ماشوم ښکاري چې د اوبو نل ته خوله نیولې ده. بلې خواته یو سپینجری ښکاري چې په لاسونو کې د غنمو وږې دي او شاته یو زلمی ولاړ دی. پر عکس دغه شوار لیکل سوی: هیڅ ځای زما وطن کیدلی نسی، له خپل هیواد سره مینه لرم، ورڅخه نظم په خپل لاس یې ودانوم. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت پر فیسبوک پاڼه بل عکس هم خپور سوی. د عکس په یو اړخ کې په خلکو ډکه یو کښتۍ د سمندر په اوبو کې روانه ده. د عکس په بل اړخ کې یو ډوبسوی کښتۍ ښکاري چې غورین کې د مرستې لپاره ورغلی دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د ارقامو لمخې د روان میلادي کال له پایله تر 500,000 زیات افغانان له افغانستانه وتلي دي. د دوی ډیری اروپا ته ځانونه رسولي دي. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس افغانان اروپا ته د تلونکو کډوالو دویمه لویه برخه جوړوي. د کډوالۍ یو لوی علت له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، د مؤسسو او نورو ادارو تړل کېدل، ناامني، بیکاري، بیباوري او نورې ستونزې شول کیږي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادي رادیو سره په خبري کې وویل چې دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو په مرسته غواړي خلک پوه کړي چې اروپا ته غیر قانوني تګ څه خطرونه لري. موږ د حکومت له عالی رتبه چارواکو د همکاري غوښتنه کړې ده. دوی هم په دې اړه بحث کوي چې په غیر قانوني ډول سفر خطرناک عواقب لري. دوی د لارې په اوږدو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخېږي، د لارې په اوږدو کې له ګڼو هیوادونو څخه تیریږي. د هر هیواد په پوله کې دوی له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. هر هیواد ته چې رسیږي هلته یې هم برخلیک معلوم نه وي چې دوی به ومنل سي او که څنګه. د افغان حکومت ترڅنګ ځینې نور سازمانونه او ادارې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې هڅه کوي ځوانان اروپا او نورو هیوادونو ته له تګ څخه راوګرځوي. په دوی کې یو ټولنه د مسلمانو ځوانانو افغاني ټولنه ده. په کابل کې د دې ټولنې یو غړي مدثر اسلامي وویل دوی په دې هدف له ځینو تعلیمي ادارو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. د یوې مجلو پانتونونو سره ځینې تفاهم لیکونه لرو چې ځوانانو ته په ډیر تخفیف سره داخله ورکړي. دغه راز له هغو ادارو سره هم په ارتباط کې یو چې ځوانانو ته کارونه ورکوي څو ځوانان جذب کړي. په دې توګه غواړو د هغو خطرونو کچه راټیټه او مخه یې ونیسو چې ځوانان د غیر قانوني سفرونو پر مهال ورسره مخامخېږي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي په هغو ځوانانو کې چې اروپا ته ځي ډیری یې حتی د دکتورا تر کچې لوړې زده کړې لري او د هغه ځوانان دي چې واقعا افغانستان ته خدمت کولی سي. هغه ځوانان چې اروپا ته ځي ټولې په خپل تګ خوشاله نه دي. یو افغان عتیق الله په هالینډ کې ژوند کوي. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه ځوانان چې هڅه کوي اروپا ته پر راتګ پیسې ولګوي په هغو پیسو کولی سي چې په خپل هیواد کې یو غوره کار وکړي.
زه د افغانستان خلکو ته د پیغام ورکوم چې د خپل زمان خپل خلک خپل ژوند مه خرابوي، اروپا ته مه راځي. هغه پیسې چې تاسو د اروپا په لار کې مصرفوي هغه په افغانستان کې ژوند پوکي. په افغانستان کې کمرم سي بهتره ده، مګر د اروپا ته د خپل زمان او خپل لوني او خپل ځانونه مه خرابوي، اروپا ته مه راځي، د وطن مه پرېږدي. په خپل وطن کې کولای سي ژوند وکړي په هر شکل چې مشکل هم وي ښه دی. مقصد ځانونه مه خرابوي، د قاچاقبرانو خبرې مه منئ، د اروپا ته مه راځي، دغه ډېر خراب ځای دی.
په وروستیو کې اروپا ته د کډوالو تګ زیات سوی چې ډېره برخه د سوریې، عراق، افغانستان، شمالي افریقا او د منځني ختیځ د هیوادونو دي. دغه کډوال وایي د ناامنیو له کبله په خپلو هیوادونو کې د ژوند اسانتیا نه لري او غواړي د یو خوندي ژوند لپاره اروپا ته ولاړ سي. د کډوالو د شمیر زیاتېدو ټول اروپا اندېښمنه کړې ده.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور است جبریز
درست و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی افغانستان که مداخلت نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې د آزادی رادیو نه واورئ.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د ازادۍ رادیو څخه اوریدلای سي. دوستانو دغه خبرونه ته زنګ وی او تاسو کولی سئ خپل نظرونه په د راغلو میلمنو څخه او پوښتئ. لکه چې مخکې مو د افغان حکومت هڅه اوریدلای چې افغان ځوانان هڅوي چې اروپا ته لاړ ډډ وکړي. دغه راز د افغانستان ولسی جرګې په پاکستان کې د یو شمېر افغانانو په نیول کې دوی هم انتقاد کړی دی. په دې اړه به تفصیل وروسته راسي. خو لومړی ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده او د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز تراوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی په پاکستان کې د یو شمېر افغانانو په نیول کې دوه انتقاد وکړ. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې 30 تن افغانان د پېښور پر یو پوځي اډه له حمله وروسته نیول شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې په سیمه کې سیاسي ستونزو د چابهار بندر د پرانستلو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د داعش وسلوالې ډلې څخه تصفیه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې ټول خلک باید د لوی اختر په مناسبت له هوایي ډزو او باروتي پټاقیو الوزولو څخه ډډه وکړي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش یو لوړ رتبه قومندان وژلی دی. د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه د رواني سپتمبر میاشتې په 25مه کېږي. د عراق صدر اعظم له غوتر سلو زیاتو مشرانو څخه یو دی چې په نیویارک کې د تروریزم پر ضد په کېدونکو سرمشریزکي برخه اخلي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر له روسیه او ایران څخه غوښتي چې په سوریه کې څلور کلنۍ جګړې ته د پای ټکی شودو په مقصد ډیپلوماټیکي حل ځالي زیاتې کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د فلسطین مشر محمود عباس په روسیه کې د یو نوي جمعه د افتتاح په مراسمو کې د برخه اخیستو په مقصد دغه هیواد ته تللی دي. او قهرجنو لارې چلوونکو چې له دوو ورځو راهیسې د سربیا او کروشیا پر پوله منتظر پاتې وو پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو لویه لاره بنده کړې ده.
له ملالی بشیر څخه په مننه سره دوستان اوسم. بلې موضوع ته ورځو. د افغانستان ولسی جرګې په پاکستان کې د یو شمېر افغانانو په نیول کېدو انتقاد وکړ او ویل چې دا کار به د دواړو هیوادونو اړیکې نور هم خراب کړي. د دې جرګې دوه مرستیال نذیر احمد زی ازادي رادیو ته ویل هر وار چې په پاکستان کې حمله یا چاودنه کیږي په دغه وخت کې میشت افغانان زورول کیږي چې دا د نړیوالو اصولو خلاف خبره ده او نورې لانجې پیدا کوي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې چارواکو ویلي چې 40 تنه افغانان د پېښور په یو پوځ عدد حمله وروسته د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې په کوټه شار کې نیول شوی دی. صفیو لاستانه ځای په ډېر نور جزئیات راکوي.
هر کله چې په پاکستان کې حمله او چاودنې کیږي تر ډېر ځنډ افغانان دغه هیواد د پوز لخوا زورول کیږي او په بیلابیلو پلمو زندانونو ته چول کیږي. د افغانستان ولسی جرګوي چې په گاونډي هیواد پاکستان کې په هر پلمه د افغانانو نیول کېدل د زغم وړ نه دی او باید نیول شوی افغانان جر تر جره خوشی شي. د دې جرګې مرستیال نذیر احمد زی د 4 پرز ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان حکومت په ورته کار سره دوه اړخیزې اړیکې زیانمنوي او اصول تر پښو لاندې کوي.
یو پیښه کېږي هغوی بیا ټول له افغانانو نه وباسي او افغانان نیسي. هېڅکله افغان ولس دا رقم ته کارونه نه کوي. د دولت دا رد کړې ده. مونږ خپله جنګونه لیدلي دي او په هېڅ صورت باندې مونږ نه غواړو چې په پردي ممالک کې مداخله وکړي. خو داسې اوس پاکستان دا رقم کار کوي، دا به نور هم دغه دوستانه تعلقات نور هم خراب کړي. دا ممکن کلک ورته کوغندو.
د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې د سه شنبې پوره څلوېښت افغانان په دې تور نیول شوي چې د کوټې د هوایي پوځ د خالد نومي اډې په سیمه کې په ناقانونه توګه اوسېدل. د پاکستاني وی مشهوري ورسپانې دان د پولیسو په حواله لیکلي چې دا کسان له نیول کېدو وروسته تر پوښتنو لاندې نیول شوي. ویل کېږي د افغانان د هغو هڅو په لړ کې نیول شوي چې د پاکستان حکومت په پېښور کې د هوایي ځواکونو په اډه باندې له حملې وروسته د شکمنو کسانو د نیولو لپاره پیل کړي. پاکستاني پوځ ادعا کړې وه چې په بډه بیره کې د هوایي ځواکونو په اډه باندې برید چې نهه ویشت پوځیان پکې وژل شول په افغانستان کې طرحه شوې وه او له هماغه ځایه کنټرولېده. خو افغان حکومت له دې مخکې دا په کلکه رد کړې وه چې افغانان دې په دې حمله کې ښکېل وي یا دا حمله د افغانستان له خاورې پلان شوې وي. اخوا سیاسي کارپوهان وایي چې پاکستان د افغانانو په نیولو سره غواړي چې د افغان حکومت هغه شکایتونه چې تمه ده د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د پاکستان په اړه مطرح کړي کمرنګه وښي. د سیمه ییزو مسایلو شنونکي احمد سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واقعیت دا چې په ملل متحد کې دوه درې ورځې وروسته اجلاس شروع کیږي او ویل کیږي چې افغانستان غواړي چې پاکستانیانو شکایت هلته رسمن مطرح. پاکستان یو طرف د افغانستان متهمه چې په خاور په حمله کې لاس درلودل افغانان مني چې اصلي هدف دا ده چې دغه موضوع یعنی دغه اجلاس ته یو نه سابوتاژ کړي چې ګول پاکستان د تروریزم ښکار وي.
وروسته له هغه چې په پېښور کې د هوایي پوځ په اډه باندې حمله وشوه پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې د بختیار په نوم یو افغان هم نیول شوی چې له دې پېښې سره په تړاو تورن پیژندل شوی دی. پاکستان کې د افغانانو د زورولو او بې ځایه نیولو لړۍ په داسې حال کې روانه ده چې څو وخت مخکې دغه هیواد چارواکو له افغان حکومت او ملګرو ملتونو سره دې هوکړې ته ورسېد چې افغانان تر دوه نورو کلونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
بلخیان به اختر په امن فضا کې تیر کړي. دا د بلخ د امنی قمندانۍ د مسولینو خبره ده چې وایي د اختر مراسمو د شل منځلو لپاره د مزار شریف په ښار کې او د بلخ ولایت په نورو مربوطه ولسوالیو کې یې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د بلخ امنی قمندان سید کمال سادات وویل چې دوی د یو امنیتي پلان له مخې ګزمې ډېرې کړې او د دې ولایت مختلفو سیمو په ګډون د لویو لارو پر سر یې هم مختلفې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. جزئیات یې سید مجیب رحمان حبیب زیر ته وایي.
د بلخ امنیتي چارواکي د اختر مراسمو د خلمانځنو لپاره په دې ولایت کې د کلک امنیتي تدابیرو له نیولو څخه خبر ورکوي. د بلخ امنیتي قماندان سید کمال سادات وایي چې بلخیان به لوی اختر په امن فضا کې تیر کړي او د ښه امنیت ټینګښت په مقصد یې خپل امنیتي سیارې ګزمې زیاتې کړې دي. د بلخ امنیتي قماندان زیاتوي چې د لمخ کې پلان شوی امنیتي پروګرام لمخې د لویو لارو پر سر او د ننه مزار شریف ښار کې امنیتي پوستې زیاتې کړي، سیار چیک پوینټونه یې هم رامنځته کړي دي. هغه یې په اړه زیات مختلف تدابیری پلانونه ترتیب کړي دي او تاسو وینئ چې چیک پوینټونه هم د ننه په ښار کې رامنځته شوي دي. دا ټول د اختر د خل مانځنه په خاطر رامنځته شوي دي. ښاغلی سادات وایي چې دوی د خلکو په همکارۍ سره د یوې اونۍ په ترڅ کې په جنایي جرایمو لاسته مضمون کسان نیولي دي. هغه وایي چې د اختر پر مهال هم خلک له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکار واوسي نو لوی اختر به په ډاډمنه فضا کې ترسره شي. سادات یې په اړه وویل پرته د خلکو له همکارۍ پولیس هیڅ هم نشي کولای. دا د خلکو همکاري ده چې پولیس توانېدلي دا دومره کشفیات ولري. نو د اختر په ورځو هم د خلکو د همکارۍ د بلخ امنیتي قمندان وغوښتل تر څو هټۍ وال او سوداګر پلاستیکي تومانچې او د ماشومانو د لوبې نور وسایل چې پکې انفجاري مواد کارول شوي وي له خرڅلاوي څخه یې ډډه وکړي او تر دمه پنځه تنه یې د یاد شویو توکو د خرڅلاوي په اړه د پولیس لخوا نیول شوي دي. سادات له کورنیو څخه وغوښتل چې خپل ماشومانو ته د پلاستیکي وسلو پر ځای د هغوی د ښه راتلونکي په خاطر قلم او کتابچه را ونیسي. خپلو ښکاریانو څخه دا غوښتنه کوم که خپل اولادونو ته عیدي هم ورکوي نو دوی وپوهوي تر څو تومانچې ونه نیسي. که دوی له د اوسه په تومانچو سره عادت اوسي نو چې لوی شي بیا به هم رښتینې تومانچې غواړي او بیا به د خلکو د وژنې سره په داسې حال کې د بلخ امنیتي قمندانۍ چارواکي د اختر په ورځو د ډاډمن امنیت له ټینګښت څخه خبر ورکوي چې تېره ورځ هم د دولت د مخالف وسله والو لخوا د یو بم چاودنې له امله د همدې قمندانۍ پنځه تنه امنیتي ځواکونه ووژل شول. مجیب رحمان، حبیب زی، مزار شریف.
دوستانو په بلخ کې مو د اختر په مناسبت امنیتی تدابیر په اړه واوریدل. د ژمنې سره سم د ټولنیز پروګرامونه اساسي بشري حقونه او د مخکښو ښځو پروګرام خبرولو ته چمتو دي، خو مخکې تر دې چې هغه پروګرامونه تر سو بیا هم د اختر په مناسبت یو بل راپور درته خبرو، د خوست یو شمیر شهریان وایي چې د بیکاری د ډېرېدو او اقتصادي ستونزو له کبله د خلکو لګښتونه کم سوي او د تیرو کلونو په څیر اختر ته ډېرې سوداګانې نه اخلي. بلخوا ځینې شهریان په افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو د قربانیانو یادونه کوي او له خلکو غواړي چې د اختر په مناسبت د دې شولا کورنیو او ماشومان سره مرسته او همدردی وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل راکوي.
د اختر پرانیږدي کېدو د نورو سیمو په شان خوست ښار کې هم تر ماښامونو د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي. د دوکاندارانو لخوا د خوراک او پوښاک ډېری توکي د ښار په تړل شویو کوڅو کې خرڅانو ته ایښودل شوي او خلک خپل د اړتیا وړ اختري توکي ورڅخه رانیسي. ځینې ښاریان آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د اختر سږنۍ سوداګانې د نورو اخترونو په پرتله له دې کبله کمې ګڼي چې د دوی په وینا په دې وروستیو کې د هېواد په کچه بیکاري او غریبي ډېره شوې ده. د الیاس په نوم یو تنځوان هم دا مسله یادوي.
سخت کله اختر د نورو اخترونو سره دا تفریح ده چې تر ډېره بیکاري ده، خلک په ستونزو کې دي، خلک وظیفې نه لري، نو خلک اندېښمن دي ځکه چې هغه مصارف چې نورو کلونو د اخترونو لپاره به کول سخت کال څوک نه کوي ځکه چې اقتصادي وضع تر ډېره پورې د خلکو خانه ده.
د عبدالروف ډډوال په نوم یو تن ښوونکی وایي چې
دا د قربانۍ اختر ده، تر اوسه پرته سولې د امنیت پزادو خلک خوشحال دي. د رادیو تلویزیونو پروګرامونه موري.
د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد وایي چې د لوی اختر لپاره ځینې مدني بنسټونه د میلو او هنري محفلونو پروګرامونه لري.
نسبت د نور کلون ساکول اختر لوی اختر دا ډېر توفیق لري. ګڼه ګوڼه په ښار کې د خلکو زیاته ده. همدا ډول د سره په څنګ کې مدني نهادونه هم پام کې لري. ځینې مدني نهادونه چې ملي ولري او دا په شاندار مراسم ولونځي.
مدني فعال ولی مدخان خادم په خپلو خبرو کې د خوست په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو ترهګریزو پیښو خبره کوي چې سلګونه افغانان د دې وژونکو پیښو قرباني شول. دی له عامو خلکو غواړي چې د وروستیو تروریستي پیښو د قربانیانو له کورنیو او اولادونو سره مرستې وکړي.
ویله غوښتنه مې تمنو بډایو نه دغه ده چې د شهیدانو کورنیو سره همداشان هغه څوک چې بې وزله دي، غریب دي او د اخترونو د لپاره چې څه اړتیا لري هغه نشي اخیستی پکې
دا ټولنې د نورو قشرونو په پرتله اخترونو ته ځوانان یا په خوستۍ لهجه ژنکي ډېر خوشحاله وي. د دې ځوانانو له ډلې یو تن وایي چې اوسمهال ځوانان ساده لباسونه نه خوښوي بلکې اکثره یې د خپلو جامو لپاره کنداري غاړي جوړوي.
زه کفایت الله د متون مندهلو کلي اوسېدونکی یم. په اختر کې ژنکي رقم رقم لباسونه کوي او رقم رقم جوړېږي، میلې جوړوي. عموما ژنکي چې دي دا هو د کندارۍ غوړې جوړوي او د ګلدزای غوړې جوړوي. سودالي بسونه اوس ډېر سګنه خوښوي.
د یادونې وړ ده په خوست کې د سګنی اختر د امنیت او نمانځنې لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي. د ښار په بېلابېلو سیمو کې سیارې یا ګرځند امنیتي پوستې جوړې شوي او امنیتي موظفین کوښښ کوي چې په ځانګړي ډول اختر کې د امنیتي پیښو مخه ونیسي. ټاکل شوي د اختر په شپو ورځو کې د یو شمېر مدني بنسټونو لخوا ځانګړي تفریحي او هنري پروګرامونه هم ترسره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب اشاره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم خپل سلامونه ونی کی د ازادي رادیو معزز او اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد صاحب که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل پس کېدی.
متاسفانه په افغانستان کې لکه د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډیرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ ضعفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډیرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلاح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض موارد کې د قوانینو خلا، دغه په خپل زمينه دي ته مسایده کړی چې په افغانستان کې د جرایمو ګراف وخت او ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې دغه لږه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پندغه شانته ورځ په ورځ زیاتیږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډیر پراخه پیمانه شتون لري، ډیر ځینو کې دولتي واکمنۍ نشته چې دیجنه جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه نه امن دي چې هغه کشفیر قانون هغه نشي نیولی، که هم نیول شي بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرضه او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهداف د لاسته کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین ته پښو لاندې کوي، د اسلام د سپیشلي دین اصول او تعلیم په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مسایل شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې خو موږ او تاسو مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند د لاسه ورکړی ده، خپل سلامتی د لاسه ورکړی ده. متاسفانه دغه عوامل دي چې تر څو د اصول لازه عوامل خونسان چې چون جرم جرم د خپل جرم معلول ده، معلول په وړاندې مبارزه اغیزمند مبارزه هغه وخت کېدای شي چې عوامل او پیژندل شي، عوامل خونسا شي. په افغانستان کې عوامل پیژندل شي ولی متاسفانه د عوامل د خونسا کېدو په خاطر داسې عملي اقدامات اوچت تروسه اوچت شوي نه دي چې داسې ګامونه واخیستل شي چې دغه موضوعات چې دغه جرایمو د زیاتوالي لامل ګرځي هغه له منځه یوړل شي. متاسفانه پایله همدا ده چې موږ په تاسو هر ورځ د رسنیو لار نه ولو چې په هغه ولایت کې په دې ولایت کې دغه جنایت ترسره شي.
د جنسي تیریو د پیښو زیاتوالي په ټولنه کې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې څومره منفي تاثیر کړی دی؟
بې شکه دغه خپل خوندیتوب یا مسؤلیت د انسانانو په ټولنه کې دا یو انساني او بشري حق ده. هر انسان پاکله ما ورته ژوند وربخلی، دغه ژوند خپل یو پاکله یو هیبه ده، یو بخشش ده. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د خپل ژوندانه په ښه شانته استفاده کړی وي، تر څنګ دغه خپل خوندیتوب او مسؤلیت د انسانانو یو حق ده چې هر انسان حق لري چې په ټولنه کې مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري، دی په دغه د دغه حق په استفادې سره دی په دې وټونه کې چې خپل د ورځنی چارې مخ وسی. کچیر یو انسان مسؤلیت ونه لري او دی د خپل د ضرورت او د رافقیدو لپاره د یو ځینې بلجې ته نورماله تک به تک ونشي کولی، دی خوندیتوب ونه لري. نو بې د شکه چې دغه بشري اساسي حق چې د مسؤلیت حق ته د لمنځه ځي. د جنسي تیرو جنایت هغه بدنامه جرم ده چې متاسفانه په بشري حقونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي او د په ټولنه کې وحشت او دهشت منځته وړي، په ټولنه کې د مسؤلیت عقل منځته وړي او بل اخره داسې یو ویره منځته وړي که چیرې دولت له خوا نه مخنیوی ونشي، که چیرې د رسنیو د لارې نه اعلان شي چې په یو سیمه کې پنځه جنسي تیری وشو او دولت عکس العمل ونښي او کونکي ونیسي او د قانون منګول دی ونسپري، ته په دې ډاډمن اوسه چې هیڅ انسان به دې تازه نشي چې خپل ماشوم، خپل لور، خپل زوی ته دا اجازه ورکړي چې له کوره ووځي، چې مکتب ته لاړ شي یا شفاخانې ته لاړ شي یا د خپلوانو ته لاړ شي. نو بناً د جنسي تیریو زیاتوالی مستقیما منفي اغیز لري په ټولنه کې د بشري حقوقو په وضعیت باندې او ډېرې منفي اغیز لري، ویره، وحشت او دهشت په ټولنه کې منځته راوړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
ژوند. آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران صحیح لاره او مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو لا ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست احمد زئی صاحب د ورستي پښتني پټوګه په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي د مخنیوي او د دې پیښو د ګراف درچول په هدف باید څه پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول سي
من تدابیر نیول شو دي ولې هغه تدابیر چې بنیاد په دې وټونیږي چې د موږ دولتي او اورګانونه یعنی کشفي اورګانونه په دې وټونیږي چې یعنی وقایوي خپل تدبیرونه دونه زیات کړي چې جرایم مخنیوی وکي متاسفانه په دې ونې دي توانې دي چې موږ تاسو ټول عیني مثالونه وینې چې په کندز کې په هرات کې په کابل کې په مختلفو ولایتونو کې دا د پیخه په کاراتو شي وي دا خپل جرم معلول ده هر معلول مشخص عوامل لري عوامل باید خنثی شي متاسفانه په افغانستان کې عوامل خنثی نه شول چې عوامل څه دي اول موږ ویل چې دغه د قانون نه واکمنۍ د قانون سرغړون کې ته زمينه مسایلي چاغوي د خپل د منفي اهداف او د لاسکول لپاره د افغانستان د نافذو قانون سرغړونه وکړي د قانون واکمنۍ نشته دولتي واکمنۍ نشته سره لیدې چې د افغانستان دولت د جرایمو د مبارزې په خاطر په افغانستان کې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره یعنی په جرایمو کې د ته د جرم مسؤل کړي یعنی د تاوتریخوالی د جرایم په مبارزه یعنی خځو په وړاندې د تاوتریخوالی په قانون کې د جنسي تیری ته د جنایت وسپ ورکړي چې په افغانستان کې یو کس په ماشوم جلې باندې یا په خزینه باندې جنسي تیری کوي هغه ته د جنایت یعنی وسپ ورکړي او سنگین جزا چې حبس دوام ده چې د 15 کلونو ته تر 40 کلونو پورې جزا ورته تعین کړی ده کچېره دغه هم سبب د مرګ شي ته د مرګ سزا ورته ورکړي خو متاسفانه بیا په قانون جزا کې د نارینه لپاره کچېره یو نارینه ماشوم یعنی تر جنسي تیری باندې راځي بیا د افغانستان د جزا د قانون سره هغه سره خبرګون ورکول کیږي چې د افغانستان جزا قانون په 1955 کال کې چې افغانستان په یو نورمال حالت کې شتون درلود هغه وخت کې جزا به ډېر کم ده درل چې د دولت دغه کړنې اوس دوګون کې کړنې دي جنایت عین جنایت اغیزی عین منفی اغیزی چې هم د رواني لازم د شمانی لازم قربانی باندې تحمیلیږي کچېره جلې باندې جنسي تیری کیږي هغه د تاوتریخوالي د باندې د قانون د غوښتنې سره سم په ډیره شدیده جزا باندې محکومیږي او کچېره دغه جنایت په یو نارینه ماشوم باندې تطبیقیږي دلته بیا د قانون خبرګون ضعیف ده چې دا د افغانستان د اساسي قانون د 23 ماده په خلاف ده یعنی د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې دي چې د افغانستان ټول وګړي که ځینې د کناډا دی باید د قانون د په مساویانه توګه په باندې تطبیق شي او د قانون تر حمایت لاندې وي متاسفانه دغه ته دغه اصل په نظر کې نه نیول کیږي خو د دې تر څنګه نور اقدامات باید وشي نور اقدامات چې د پټولن کې اوس ډېر وګړي دي چې دوی په د امنیتی اورګانو پولیسو کې دوی تنظیم دي غیر مسول کسان دي ولې صلاح په اختیار کې لري چې دغه صلاح او په استفادې سره دوی په مختلفو جنایتو باندې لاس پورې کوي غلا دوی کوي د خلکو کورونو ته دوی اوړي او جنسي تیری باندې یو دلیل دا ده چې دولت باید په دغه اړوند باندې د غیر مسول کسانو وسل راټول کړي او بل د مسلطي چلندونه دي چې هر چا چې قانون سرغړونه وکړي قانون هغه ډیر شدید پرګون سره مخامخ شي تر څو چې دا د ټولنې نور وګړو د پند او عبرت سبب وګرځي
قدر مون اوریدونکو دا وزمرده دي اونې د اساسي او بشري حقوق کو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه
مخکخه خزي
ما احمد چیبر یم. السلام علیکم. دا اونې په کابل کې د سر صلیب لویان دي زرلشت سرمس سره شخیدلیم. د هم د ملګرو ملتونو وی ادارې سره کار کړی، همیله امریکا شخص سره همکاري کړي، همیله امریکا په سفارت کې کار کړی، او همیله افغانانو سره په دفترونو کې یو ځای کار کړی دی. زرلشتانی، تاسو له بیلابیلو مؤسسو سره کار کړی دی، په جنو کې افغانان له تاسو سره و او په جنو کې بهرنیان. له افغانانو سره د وینجلې کار کول څه ستونزې لري؟
د جنکیان او د شزې لپاره د افغاني جامال سره خپل ستونزې لري. کله چې یو شزه یا یو وینجلې افغان همکارانو سره کار کوي، د جنې یا د شزې لپاره هیڅ وخت او دولت نه ورکول کیږي. په کارونو کې مداخله ډیر شته او ستونزې په یو اداره کې ډیر زیات شته، او د کار نه نور د ټول همکاران چې دي، افغان همکاران چې دي یا ملي همکاران چې دي، د یو انجلۍ د کالي په اکله خبرې کوي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د یو انجلۍ یا یو د میرمنې په شخصي ژوند باندې افغانان خبرې کوي په دفترونو کې؟
هو، لکه څنګه چې موږ ټول د دې خبر نه باخبر یو، کله چې یو شزه په یو دولتي یا په یو ملي اداره کې کار کوي، دغه باید او ټول همکاران باید یوازې د کار په هکله خبرې وکړي. خو بدبختانه په ځینو دفترونو کې دا خبره نشته. د دغې د انجینیو او د ښځینه کارګرانو شخصي ژوند هلته مطرح کېږي، چې دغې کالي په هکله خبرې ټول همکاران خبرې کوي، او د دغه رفتار په هکله خبرې کوي، د دغه په کارونو کې مداخله کوي، او هغې ته هیڅ وخت اولویت نه ورکوي. او دا څه ستونزې ډېرې زیات شته، او باید دا یادوم چې د مخکې نه دا ستونزې لږ ځره کم شوې دي، خو تر اوسه هم دا مشکل شته او دا باید کم شي، ځکه چې موږ اړتیا لرو ښځې ته، موږ اړتیا لرو نجلیو ته چې باید د کور نه بهر کار وکړي، خپل کور ته او خپل جامې ته خدمت وکولای شي.
زرشتن، تاسو دې ته اشاره وکړه یو ډول څه په افغان دفتر کې پونجونو مېرمنو باندې نور کسان اعتماد نه کوي، دغه د اعتماد فضا باید څه ډول رامنځته شي؟ آیا نجونې په خپل چلند کې تغییر راولي او کنه د نارینه وو په رفتار کې بدلون راشي؟
زه فکر کوم چې دا یو ستونزه ده چې په دواړو طرفو کې شته. شیزینه باید د مشکل لپاره باید خپل همکارانو ته دا وښایي چې شیزه کولای شي چې مشکل کارونه وکړي، شیزه کولای شي چې د نور خلک اعتماد لاسته راوړي، او شیزه کولای شي چې مشکل کارونه یې په یو اداره کې وکړي. او نارینه همکاران په یو دفتر کې باید چې ته احترام وکړي، باید ورته ډېر موقع ورکړي، ورته باید احترام وکړي، د دوی په کارونو کې مداخله نه باید وکړي، او باید اعتماد ولري. یو ځل، دوه ځل، درې ځل، په څلور ځلونو کې شیزینه کولی شي چې خپل کارونه په یو ډېر متفاوت شکل او په ډېر یو قدرتمند شکل خپل کارونه یو دوی ته هم روحیه ورکړي، یو خور په هکله، یو مور په هکله، دوی ته باید روحیه ورکړي چې دوی کولی شي چې کارونه وکړي. که نارینه اوس ښځې ته د پیشرفت زمینه نه برابروي، ښځې هیڅ وخت دا نه کولی شي چې پیشرفت وکړي او یا په یو جمعیه کې ترقي وکړي.
تاسو د افغانستان د ملي شورا له لوري د ځوانانو سفیر هم ټاکل شوی وي یو وخت، څرنګه تاسو شخصا په خپله هم سربیره پر دې چې دغه سیاوی امتیاز مو هم په برخه شوی وو، له افغانانو سره په کار کې مشکلات درلودل او احساس مو کاوه چې مشکل لري، او کنه په جرأت باندې مو خپل کار مخته وړ؟
وی زما شخصي ژوند په دفتر کې مشوره وکړ، دوی زما په رفتار ته خبرې وکړ، او دا ټول دغه کوم ستوري وو چې زه مخامخ شوی یم. خو زه فکر کوم چې زما دغه کوم پیشرفت چې وو او زما دا مقام چې زه لاسته راوړم، دا یوازې د دې لپاره وو چې ما همیشه د دې په هکله، د ستونزې په هکله مبارزه وکړ، او خپل جرأت نه استفاده وکړ، او نارینه ته مدام وویل چې څه شی هم کولای شي چې دا هغه کارونه وکړي چې تاسو کولای شي. تاسو باید ما ته احترام ولرئ، که غواړئ چې افغانستان پیشرفت وکړي، تاسو باید چې ته هم احترام ولرئ، تاسو باید د مساوي حقوق، د مساوي حقوقونه چې دي، هغوی ته احترام باید وکړئ. او زه فکر کوم چې زما یوازینی کوم پیشرفت چې وو، او دا ټول پیشرفتونه چې شوی دي، هغه یوازې د دې لپاره و چې ما همیشه ستونزې سره مقابله کړې دي.
زرلشتیان سرمس اوس تسره سلی بیان دی او سرکار مو تر ډیره له بې وزلو او د ټولنې له فقیرو او غریبو خلکو سره دی. څرنګه له خوارانو له غریبو له دغه خلکو سره هم مشکلات لري تاسو له عادي خلکو سره چې کار کوي؟ زه مدام
دغه بې وزلو خلکو سره مونږ کومک وکړو او کله چې زه ګورم دا کوم خندا چې د بیوازلو په خاله د بیوازلو خلکو په مخ کې چې راځي رحمه دې خوشاله وي از ما زړه ته ډیر خوشالي نصیبوي. د دې لپاره زه خپل کار نه ډیر راضی یم او تر اوسه پورې زه هیڅ مشکل یا ستونزې ته مخامخ شوی نه یم او خپل کار نه ډیر راضی یم. او یو بل خبره باید یادوم دلته چې څو کلونو مخکې په مقایسه فکر کوم چې په مختلفو ادارو کې ملي او بین المللي ادارو کې ښځینه ته اوس د مخکې نه ډېر زیات توجه شي او د هغوی ته ډېر احترام دي او د هغوی کار په هکله هېڅ څوک داسې مداخله نه کړي او دوی کولی شي چې خپل کار په ډېر یو آرام فکر سره
سر رش سرمست مننه سه ده ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه سره واخیسته.